قدر منوریدون کو په دغه اونۍ کې هم د افغانستان د مهمو پیښو په اړه ډول ډول سوالونه راپیدا سوي دي. اول دا چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی هغه وړاندیزونه چې طالبان ته کړي دي، آیا طالبان به دا ومني؟ او ولې تر اوسه په رسمي ډول دی خپل غبرګون نه دی ښودلی؟ همدارنګه بله غونډه چې د سولې په اړه په ازبکستان کې جوړیږي، د لومړي ځل لپاره امریکا، روسیا، چین او نور همسایه هیوادونه د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي، آیا دا به په افغانستان کې د سولې په پروسه مثبت تاثیر ولري او طالبان به خبرو ته حاضر سي؟ همدارنګه د پاکستان او امریکا سره اړیکې د افغانستان د سولې پر پروسه څومره منفی تاثیر ولري؟ دا چې یو شمېر کسان په افغانستان کې د لویې جرګې او یا نوي جرګې غوښتونکي دي او وایي چې دا ټولې ستونزې به د جرګې د لارې حل سي، د دوی هدف څه دی او آیا دا نوي جرګې جوړول امکان لري؟ د ارګ او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور ترمنځ څه ډول معاملې سوي دي او دا به څه پایلې ولري؟ همدارنګه د اکثرو خلکو په آن چې د بلخ والي د عطا محمد نور په خوښه ټاکل کیږي، نو بیا ولې خپله هغه د دغه مقام څخه لیرې کیږي؟ د ملي وحدت د حکومت هغه پریکړه چې د دوو کالو وروسته باید لویه جرګه دایره سي او د اجرایي ریاست پوست باید په صدارت تبدیل سي او یا لغوه سي، اوس چې دا دوه کاله پوره سوي دي، په دې اړه به څه پریکړه کیږي؟ د الکترونیکي تذکرې د سافت لړۍ چې په ارکی پیل سوې وه او اوس په ټپه درېدلې ده، علت یې څه دی؟ آیا دا به بیرته ژر شروع سي او که به ودرې شي؟ همدارنګه د انتخاباتو د کمیسیون په اړه چې کمې اندېښنې موجودې دي، آیا دوی به وکولی سي چې په راتلونکي کې شفاف انتخابات د ولسي جرګې او ولسمشرۍ د پاره وکړي؟ همدارنګه د افغانستان د ملي وحدت حکومت په شروع کې دا ویلي وه چې د فساد او مخدره موادو پر ضد به کلک او ټینګ ګامونه اخلي تر څو چې مخه ونیسي. ما د یو نړیوالې سروې له مخې افغانستان بیا د فساد کې څلرم هیواد دی او همدارنګه د مخدره موادو قاچاق زیات سوی دی، چې د دې اساسي حالت به څه وي؟ او د دغو ټولو ننګونو او ګواښونو همدارنګه اختلافونو په موجودیت کې به د ملي وحدت د حکومت پاتې دوره او د افغانستان راتلونکی څنګه وي؟ دغه ټول سوالونه موږ په دغه مرکه کې کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکی او کارپوه ښاغلی انجینر یونس فکور همدا اوس د کابل څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. غواړم د افغانستان د مهمو مسایلو په اړه دوی نظر وپوښتم. جناب فکور صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنې. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل. تاسو ته جناب
اشنا سره سلام او استاد درنو اوریدونکو ته په سلام او احترام وړاندې.
ډېره مننه، مهرباني مو ده. جناب فکور صاحب، په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غنی د کابل په ګډ کانفرنس کې طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړله، او که څه هم طالبانو په مستقیم ډول دا وړاندیزونه نه دي رد کړي، خو په یو بل اعلامیه کې ویلي وه چې دا یو خارجي دوسیه ده، تاسو دغه وړاندیزونه او په مجموع کې طالبانو دریځ په دغه اړه څنګه څېړئ؟
تاسو در معلومه ده چې د افغانستان پر ضد باندې د پاکستان د خاورې څخه د دېرش پنځه دېرش کاله کېږي چې جګړه روانه ده. یو وخت کې د امریکایانو په مرسته د مجاهدینو جهادي ډلو په نامه، او بیا چې هغه په کابل کې راله خپل په منځ سره ومشتلوینې تین کړې، حکومت یې جوړ نه کوي، لیاقت یې خپل څرګند نه کوي، بیا طالب ډله راله. طالب ډله پاور سر کې تاسو ته در معلومه ده چې د کرزي صاحب د وروستۍ خبرو چې ما ته ملا عمر ول نور امارات نشته، موږ ستا په مشرۍ حکومت ته تسلیمېږو، خو ده بیا دا واضح نه کړه چې ده ولې رانه وستلی شوی. نو د طالبانو په نامه باندې تروریستي عملیات را شروع دي، چې هره ورځ قرباني مري، ځانمرګي بریدونه کوي. طبیعي ده، یو مسؤول حکومت وظیفه د یوې خوا دا ده چې خپل د خلکو امنیت سر و مال وساتي، خپل قوتونه تقویه چې د قانون یا تاسو پر اساس نظام وساتي، او د بلې خوا د هر جنگ لاره سوله ده. نو اشرف غنی دغه نوښت ورکړي چې یو څه مشخص وړاندیزونه د دې لپاره چې طالبان سولې ته حاضر شي او د پاکستاني استخباراتو د اثار څخه خلاص شي، دا وړاندیزونه یې مطرح کړل او طالبانو لا تر اوسه په څرګنده په ښکاره څه نه دي ویلي، څه چې تاسې اشاره ورته وکړله موږ هم اورېدلي دي چې دوی په ځینو ځایو کې ویلي دي چې د خارجي قواوو شتون ته اشرف غني اشاره نه ده کړې، او بل ته ویلي ده پاکستان هم تر فشار لاندې دي او د پاکستان په مشوره باندې طبیعي دي د استخباراتو طالبان حرکت کوي، او اوس خو طبیعي ده یوازې طالبان د پاکستان د استخباراتو سره نه، بلکې دا پروژه پاکستانیانو د احتمالي فشار څخه د خلاصون په خاطر د روسانو سره په اړیکو کې کړې ده او د ایرانیانو سره. نو ضرور وه چې دغه یو غونډې ته اشرف غني یو څه ووایي، خو په هر صورت ډاکټر اشرف غني د وړاندیز لهجه او شکل یې یو څه واضح نه و، مخصوص و، باوجود چې ده وویل موږ شرطونه نږدو، هما ټول شرطونه وه قانوني اساسي دي ومني، د ښځو حقوق دي ومني، زموږ حکومت دي په رسمیت وپېژني، مذاکره به پیل کړو، ډز بندې وشي، دا هغه خبرې دي چې طبیعي دي پر هغو چې طالبان د خپلو منطقوي ملګرو او پاکستاني استخباراتو سره سلا مشوره ونه کړي، طبیعي ده دې ته کوم روښانه جواب نه شو ورکولی.
همدارنګه بل غونډه په ازبکستان کې دوه هفته وروسته جوړېږي چې په هغه کې د لومړي ځل لپاره امریکایان، روسان، چین او د نورو همسایه هیوادونو په ګډون اشتراک کوي. دغه غونډه به چې امریکایان او روسان د اول ځل لپاره پر دغه مسله باندې خبرې کوي، څومره د سولې په اړه باندې موثره تمام شي؟
فکر کوم د روسانو لویه نقشه دا ده، لکه پوتین چې په دا راوروسته کښې وویل چې که زه یو ځل بیا راپیدا شوی وای نو ما به داسې تلاش کړی وای چې شوروي اتحاد نه وای رنګ شوی. طبیعي ده روسان مرکزي آسیا خپل د نفوذ ساحه بولي او دوامداره د دې لپاره چې د افغانستان کښې وبېروي، د داعش تهدید مطرح کوي، او تاجکستان سرحدونه خو یې لا اوس په لاس کښې دي، نظامي اډې لري. مرکزي آسیا د هېوادونو د اړیکو څخه چې په ترانزیت لحاظ، په اقتصادي لحاظ، او د ګاز او نفتو او د برق د لینونو تېرېدل د افغانستان د لارې و جنوبي آسیا، پاکستان او هندوستان ته روسان خوشحاله نه دي، طبیعي دي د دې مخه راګرځي. زه فکر کوم که تاسو ته خبر یاست څو ورځې د مخه هم په کابل کښې د آسیایي میانه لوړپوړو چارواکو خصوصا دفاع وزیرانو د ناټو پیکایانو په نوښت یوه غونډه وسوله، د دې لپاره چې مرکزي آسیا واقعیتونه د روسیې د لارې درک نه کړي، خپله په پوه شي چې د افغانستان د لارې ښه د تروریزم پر ضد صحیح مبارزه وشي او د افغانستان حکومت تقویه شي. آسیایي میانه ته کوم ګواښ نشته، طبیعي دي دا د روسانو رواني جګړه ده. زه فکر کوم دا چې ازبکستان یو ډېر بانفوزه لوی هېواد دی او د افغانستان ترانزیت لاره هم دې خوا ده، د چین سره د لیر ګاډۍ دغه رقم لاجوردو د لارې تېرېدل د ازبکستان همکارۍ ته ضرورت لري. زه فکر کوم بین الملی دوستانو امریکایانو په اشاره د دې دپاره چې روسان دا ابتکار په لاس وانخلي نو ازبکستان رامخته شوی دي او د دې لپاره تلاش شروع کړی دي که د افغانستان په باب د روسانو د کار د مخنیوي لپاره رامخته شوي دي. خو په هر صورت زه فکر کوم چې اصلي قضیه د افغانستان د سولې د پاکستان، افغانستان او ناټو او امریکایانو د که چېرې افغانستان وتوانېږي د پاکستان سره یو تفاهم او سولې ته ورسېږي او پاکستان پر د فشارونو په نتیجه کې د امریکایانو طالبان دې ته واچي، نو بیا دغه نورو کنفرانسونو ته احتیاج نه پیدا کېږي.
تاسو د پاکستان یادونه وکړله، د دغه هیواد او امریکا سړې اړیکې چې په دا اوس وختو کې دی، همدارنګه د پاکستان نږدېوالی د روسیې سره، دا به د سولې پر پروسې باندې منفي اغیزې ونه کړي، او د دې د امریکا او د پاکستان راتلونکي اړیکې تاسو څنګه څېړئ؟
زه فکر کوم پاکستان سره هغه مرستې چې امریکایان وکړي او کولی، روسان په هیڅ صورت کې دا مفتي پیسې نشي ورکولی. د پاکستانیانو تاکتیک دا دی چې د دې لپاره امریکایان وبیری او د خپلو فشارونو څخه لاس واخلي، د روسانو ورکه یې را مخته کړې ده. طبیعي ده روسان هم علاقمند دي چې دغه لارې او ترانزیت چې د ترکمنستان او ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان پر افغانستان تیریږي، دا تر کنټرول نظارت لاندې ونیسي او که وکړی چې مخه یې ونیسي، نو په هغه کې بیا د پاکستان همکاري شرط، خو پاکستان په هغه وخت کې همکاري کوي چې روسان ځیګر ورته وټکوي چې د ګازو پرابلم یې، د تجارت پرابلم یې، د سرمایه ګذاري پرابلم یې، دا د روسانو سره حل کړي. نو روسان هم په نظامي همکاریو د پاکستان سره پر مخ روان دي او هم اقتصادي. تاسو به اورېدلي چې څو ورځې د مخه کوم کنسولګری هم په پېښور کې روسانو خلاصه کړل چې آزاد نږدې څخه وڅارل. د پاکستان او د روسانو همکاري د ناټو او امریکایانو د فشار د خلاصېدونو لپاره ده، په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره نه ده. طبیعي ده د جګړې د پاکستان دان د فشارونو څخه په دې باندې خلاصېږي.
همدارنګه په داخل د افغانستان کې یو شمیر په شمول حامد کرزي د دې غوښتونکي دي چې باید لویه جرګه یا نوې جرګه جوړ شي، او وایي چې اوسنۍ ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي د دولت او د خلکو ترمنځ، او په خاص ډول د طالبانو د سولې د ټولو په اړه باید یو عنعنوي لویه جرګه دایره شي. تاسو د دې دغه تپوتلاشونه او دغه وړاندیزونه او همدارنګه د دې دا غوښتنې څنګه چلی؟
زه فکر کوم دغه هغه چارواکي دي چې حکومت کې ځینې امیدوار دي چې بېرته راشي، خصوصا جناب کرزی صاحب شوقي دي، علاقمند دي چې په صحنه کې واوسي او خپل انتقام د اوباما د اداره خو نو ولاړل د امریکایانو څخه واخلي. هغه دا چې د څه کار ورته کاوه دی باید پرېشي وای پر ریاست جمهوري. نو د دې پر ځای چې یو عملي طرحه وړاندې کړي چې څنګه په افغانستان کې ښه حکومتداري رواجېدای شي، فساد د منځه وړل کېدای شي، او دغه ستونزې چې دي څنګه حلېږي. صرف د یو تاکتیک باندې لاس پورې کړی دی، هغه دا چې طبیعي قانوني لویه جرګه اوس نه شي دایرېدلی. عنعنوي لویه جرګه دې دایر شي چې په هغه کې کرزی صاحب بیا څو مخور سپینجیری راسی او بیا آواز پورته کړي چې کرزی صاحب دې پر چوکۍ کړي. بل په خپل لویه جرګه په هیڅ وخت د افغانستان په تاریخ کې پرابلم نه دی حل کړی، مګر دا چې د پرابلم د حل لارې د مشرانو سره وي. د لویه جرګه راغوښتې ده په هغوی تصوص کړي دي، د هغو ملاتړ یې ترلاسه کړي. نو په خپل لویه جرګه چې راوغواړي چې د مشرانو سره د افغانستان د جنگ او جګړې د قطع د سولې د تعمین کوم پروګرام نه وي، نو جرګه خپل په وجود کې هېڅ داسې ابتکار نه شي کولی چې سولې دې داسې تعمین شي، مګر مصارف وسي، وخت ضایع شي. اوس طبیعي دي د لویې جرګې هغه خبرې چې یو څو میاشتې دمخه د کرزي صاحب په وړاندیز شدیدې بحثونه پر کېدل، جوابونه یې واخیستل. دوی هم اوس هغه لویې جرګې وعنعنوي لویې جرګې د دایرېدو څخه خلاص اخیستی دي. طبیعي دي اوس پرابلم دغه دی چې دا د کنفرانسونه دي او د امریکا فشارونه دي چې څنګه طالبان دې ته واچوي چې د سولې وړاندیز ته او مذاکراتو ته موافقه ښکاره کړي.
په داسې حال کې چې طالبانو د امریکایانو څخه غوښتي وه چې موږ ستاسو سره مستقیمې خبرې کوو، اوس امریکا ورته ویلی شته چې د کابل حکومت سره خبرې وکړي. طالبان به دا د امریکا غوښتنه ومني او دوی به د امریکایي پوځونو شتون په افغانستان کښې بیا هم ومني.
زه فکر کوم په استخباراتي لحاظ داسې نه دي چې د طالبانو رابطه د امریکایانو د استخباراتو سره نشته. دا به یي او دا د قطر دفتر چې دوی دروازې خلاصې دي طبیعي دي، هر څوک پوځي وننوځي. خو د طالبانو هغه خبره دا ده چې چا په افغانستان کښې نه پرېښولې ته وه د غنو په د ملک کره ودروه، نو د دوی هم تکتیک دا دی چې دا ګوډاګۍ حکومت دی، موږ د امریکایانو سره خبرې کوو. او امریکایان ورته ویلي دي چې د افغانستان د حکومت سره بحث وکړي، موږ موافقه کوو. زه فکر کوم په دواړو صورت کې که چېرې پاکستان دف الوخت نه کاوه او د فشارونو څخه ځان نه خلاصوه، په حقیقت کښې دې ته متوجه وو چې نور نو باید طالبان د افغانستان د حکومت په سیاسي پروسه کښې شامل کړي، د دوی افزار دي او د جګړې سه لاس واخلي، نو هغه وخت کښې که د امریکایانو سره هم بحث او خبرې وکړي، زه فکر کوم که مشکل نشته په نهایي درجه کښې. خو خپل افغانان دي، دولت دي او طالبان دي، بیا به سره کښېني او ګزاره به سره کوي.
بله موضوع چې په دغه ورځو کې بیا هم ډېره توده ده، هغه د ارګو د عطا محمد نور ترمنځ خبرې دي چې هم د عطا محمد نور د خواسه وویل سول چې دا خبرو نتیجه ورکړې ده، هم دا د ارګ دا ومنله چې زموږ خبرې پای ته رسېدلې دي. تاسو د دوی ترمنځ دغه معامله چې اوس سوې ده او پر کوم مسایلو به سوي څنګه څېړئ چې آیا دا خبرې به په رښتیا هم حل شوي؟
اوله سره څخه دا معلومه وه چې بین المللي ټولنه علاقمندي نه لري چې د قدرت جزایر په افغانستان کښې شتون ولري او د مرکزي حکومت ننګونه وکړي. طبیعي دي عطا محمد نور د شمالي ټلوالي د یو چارواکي څخه زورور دی، ډېرې روپۍ او پیسې پیدا کړلې، ده د عبدالله سره مرسته او همکاري کړې وه او طبیعي دي پر چوکۍ او د قدرت لپاره یې خواهشات درلودلې. د عبدالله سره یې وړ ونه وته، د غني سره لینک سو، غني هغه څه چې غوښتلې وړ یې نه کړلې او یا د ده سرمایه او پیسې په خطر کښې ولوېدلې. بلاخره تاسو ته در معلومه ده چې غني فرمان ورکوي په دې نامه چې د ده استعفا یې ومنله. تاسو ته در معلومه ده چې ده د خپل پیسو زور او قدرت په واسطه باندې دا درې میاشتې مقاومت وکړي، خو په هر صورت غني ټینګ ورته ولاړ و چې دا د دولت او د رئیس جمهور حیثیت وکړي، ته ده منظور کړې د استعفا، راځه چې بل هر څه غواړې هغه به خبرې سره وکړو خو د مزاره به لرې کېږي. اوس غیر رسمي اطلاعات داسې دي چې د ده په جمعیت کښې مشکلات پیدا شوله، ټکر ټکر شو، د عبدالله حمایه هم د ځان سره نه لري او د بلې خوا بین المللي ټولنې هم سیګنالونه ورکړي دي چې دا معضله باید دې جنجاله په سیاسي خبرو حل شي او داخلي سیاسي ناندرۍ پر امنیت منفي اثر غورځوي. ده ته مې حمایه ترلاسه نه کړل، ویل کېږي چې اخري هیات چې د رئیس جمهور د دفتر رئیس او ملي امنیت رئیس و خبرې سره کړي دي، لکه چې دې موافقې ته رسېدلي چې دوی به د ولایت لاس اخلي، د ده په خوښه به کوم څوک مقرریږي او په مرکز کښې به دی راځي، طبیعي دي یو څه امتیازات به نور هم ورکوي. په دې به دا جالتن د استاد عطا سره دا جنجال حل شي او اشرف غني به پر مخ شي.
په دغه معامله کښې وایي بعضې وزارتونو دا رقم سفارتونه شامل دي، نو دا چې د ده په خوښه والي بېرته ټاکي د اکثرو خلکو په هان، نو ولې دی ایسته کوي؟
تاسو در معلومه ده چې لره کړی دي خپله هغه سړی نه دی، په هر صورت هر څوک چې کښېنه یې استاد عطا نه دی، د هغه لرې کول بیا اسانه دي او په رسمیاتو کښې به هغه مجبوره دي، د رئیس جمهور او مرکزي ادارې اوامر به مني. خو استاد عطا ځان ته داسې حق ورکوي چې زه د عبدالله سره ملګری وم او هغه زمان کښې هم عبدالله ده ته لکه چې څو خپل پسان کښې څو ولایت او څو وزارت ورکړي وه، خو د وزیران یا مفتی را وتل یا ناکام شول د رئیس جمهور برطرفه کړه دی ناراضه شو د عبدالله څه چې ولي مایه نه کوي ولي نه درېږي زه فکر کوم چې اجالتا د دوی څه کول تاسو ته در معلومه دي چې دلته خو زورواکي شته د ده ارګابه وي واډي ګاډان وي ډلې وي ولي ته خو زیاتره خپل پر پیسو پر سرمایه په مزار کې او هغه واک چې درلوده پر هغه درېدل نو اجالتا نو چې خپل حاضرې خوسې ساتی چې په بل یې نو بیا داسې نهسې ساتی لکه خپل رئیس جمهور هم په دې امید دي چې هغه خپل اعتبارو ابرو یې د لاسه ولاړه نهسي چې هغه ایسته خو نکړي خو ستا په خوښه به یو والي مقرر کړي بله ورځ بیا هغه والي به ناکامه وي بیا به هغه برطرفه کوي بل به مقرر وي نو اوس کسي چې دغه غوټه خلاصه شي په دې چې په مزار کې تاسو ته در معلومه ده د نوي کال په ورځ د جنډې په پورته کولو لمانځل کېږي نو وګورو چې تر هغه زمان استاد تال ته ځان ټینګوي او که یا نوی والي به ورماري شي
همدارنګه تاسو عبدالله ته اشاره وکړله د دغه ملي وحدت حکومت چې جنکیر جوړ کړی د دوو کال لپاره وو اوس راتلونکی د دغه حکومت څنګه کیږي او رئیس جمهور یا ولسمشر به په دې اړه څه ډول پرېکړه کوي او دوی ترمنځ دغه موافقه چې سوې د دوو کال لپاره دا به څنګه کیږي
نو موافقه خو په اصل کې د دوی تر د قانوني دورې تر ختمه پورې د ریاست جمهوری و خو موافقه کلی کلی چې په دوه کال کې به لویه جرګه راغوښتل کېږي دغه اجرایوي پوست په صدارتي پوست بدلي چې هغه کار دوی یا ونه کړی شوی یا یې ونه غوښتي زه فکر کوم چې دا حکومت به خپل قانوني دور یو کال چې پاتې دی دا به هم تی کړي تر هغه زمانې که داسې یو پېښه ونه شوله چې طالبان د سولې پروسې نو زه فکر کوم هغه چې یو چې دا دونه امکانات بې نه وي که چېرې د سولې پروسې داخل شي او موافقه وشي چې په ګډه دې بیا انتخابات وشي نو شاید د دې دوره قانوني وځنډي غیر له هغې زه فکر کوم دوی خپله دوره پوره کوي څه کوم مشکلات نشته ورته دا اوس هم ځینې خلک امادګي دې ته نیسي چې د ریاست جمهوري دپاره ټیمونه جوړ کړي او زه فکر کوم شاید خپله ډاکټر صاحب اشرف غني هم کاندید وي عبدالله به هم په دې باب فکر کوي خو دوی به زه فکر کوم دا خپل یو نیم کال بل چې پاتې دي دا به پوره کړي
بله موضوع چې د دې ترمنځ جنجالي پاتې ده او یو واردات شروع کړ اوس بیرته باندې سوه تذکرې ویشتي چې یو شمیر د افغان پر کلمه باندې به سخت مخالف دي په شمول د جمعیت او عبدالله هم دا سره ولاړ دي او د پروسه اول شروع سو په هر کې راجستر هم سو ډېر نفر اما بیرته اوس ودرېدله ستاسو د نظر دغه مسلې پایلې به څنګه وي
زه فکر کوم اصلي جنجال دلته چې متحد قانوني د پروګرام پر اساس احزاب نشته چې هغوی د خلکو رایې ته احترام وکړي د خلکو نظر و اذهانو ته د زور ډلې دي او د زور ډلې د خپل قدرت د ساتلو دپاره د هر اختلافي وسیلې څخه د حکومت او چارواکو پر ضد استفاده کوي د دین د سم د ژبې د قوم دې څخه دا هم دوی یو اختلافي مسله ترې جوړه کړې باوجود د دې چې په فرمان کې رئیس جمهور ولسي جرګې ته واستاوه ولسي جرګې دا رد کړه بیا کمیسیون ته یمسو په قانوني لحاظ د مشرانو د جرګې ولسي جرګې او کمیسیون بالاخره د رئیس جمهور فرمان تایید کړي چې طبیعي دی طبیعت او ملیت په نشته یې افغان او د هر چا قوم په نشته یې رئیس جمهور دا کار وکړي او هغه فورمې خانه پورې کړې نورو چارواکو هم خانه پورې کړې ده اوس دا چې ویشي طبیعي دی عبدالله هم یو غږ پر وکړي خپل منځي خبرې چې وکړی چې دا نور د قدرت مسایلو ته تا سره د چوکۍ ویش ته د وزارتو تقسیم ته لار د حل پیدا کړه نو دې مازلې ته لار د حل پیدا کېږي دا کومه جدي رښتیا هم د هویت مسله نه ده خو قدرتمندان یې د خپل قدرت د پروپاګندي وسیلې په حیث استفاده ځینې کوي. او زه فکر کوم دلته عامه اذهان دادي چې په دغه شکل چې دا اوس ده دا تذکره تابعیت افغان او قوم پښتون تاجک یا ازبک په دا ډول به عام اجماع وجود لري. بحثونه ډېر پر وسول صرف یو تعداد ناصر چې د قدرت مسله یې پر چوکۍ دریځ جمهور سره حل نه ده دغه شان هم بانه کوي. زه فکر کوم د دې بانې څخه به نور دي تیرم.
همدارنګه راتلونکي انتخابات په دغسې جنجالو کې چې هم د دې ترمنځ وجود لري او امنیتي ستونزې دي، همدارنګه تر اوسه کمیسیون نه دی صحیح جوړ سوی، تاسو څنګه څېړئ چې دا راتلونکي انتخابات به د ولسي جرګې بیا وروسته د رئیس جمهوري دپاره څه ډول؟
تاسو در معلومه ده چې د افغانستان او شفاف سیاسي قانوني حزبي ملي ډلو په واسطه باندې افغانستان د داسې انتخابات څخه لرې دي. خو په هر صورت په سپین سترګۍ باندې د حکومت او د پارلمان د غړیتوب دوام هم صحیح الټرناتیو نه دی. خو انتخابات د قدرت د انتقال او د سیاسي ستونزو ته د حل لار ده. خو په افغانستان کې تاسو در معلومه ده چې خپل انتخابات نور جنجالونه راځي، تقلب د غلي د رایو پټول پکې کېږي. دا انتخابات لکه چې بینلمللي ټولنې هم فشار وارد کړی دي باید وسي. دا چې دا انتخابات به ثبات قایم کړي قانوني لحاظ به وسي که به ونیسي، زه په دې کې شک لرم. په دې چې ډېرې ولسوالۍ د افغانستان د حکومت په لاس کې نه دي، ولایات نه هم نه دي، او داسې سیاسي متعهدي قانوني ډلې هم کاندیدان هم نشته چې تعهد وکړي چې د غلیو تقلب به نه کوو. نو د افغانستان د دغه چارو سره مخ دی. خو په هر صورت انتخاباتو ته د قدرت د دوام یا انتقال بل الټرناتیو نشته، باید په لاره واچول شي. خو دا چې دا به شفاف وي زه شک شکې لرم.
همدارنګه د فساد په اړه مخکې دې ژمنې کړې وې چې موږ به فساد د منځه وړو، مواد مخدر به کنټرولو. اوس دا د افغانستان بیا څلورم هېواد سو په ټول نړۍ کې د فساد کې. تاسو دغه موضوع څنګه څېړئ چې ولې دې ونه توانېدل د فساد او د مواد مخدرو چې تجارت د هغه نسبت پخوا ته زیات شوی دی مخه ونیسي؟
یو تاسو تر معلومه ده مفسدین خپل پر قدرت او فساد دغه خلک کوي چې په حکومت او د حکومت د باندې اقتصادي او نظامي زور لري. نو هیڅ حکومت نشي کولی چې په یوه ورځ یا شپږ میاشت کې دغه مفسده اداره او جامعه چې د جهاد له زمانې څخه په دې اموخته شوې ده دا اصلاح کړي. په اصلاح کولو کې طبیعي دي زورواکي باید برطرفه شي، پر کور کښېني، محاکمه شي، زندان ته واچول شي. او هغوی کافی اندازه مزدوران او پیسې لري چې په کار یې واچوي د اسلام په نامه. خو ستاسو ته در معلوم دي اسماعیل خان هلته ناست دی، یو لوی مفسد دی. چا دی نوم یې په سیاف دلته ناست دی، یو لوی مفسد دی. دغه رقم خپل استاد تا دی، نور چارواکي دي چې نومان یې اوږد لفت دی. نو چې زور پر واچوي طبیعي دي دوی دا حق بولي. لکه چې یو چا د سیار صاحب څخه پوښتنه کړې وه چې دا د پغمان او د وردګو پر لار د مځکې چې تا غصب کړي ول، دا مانې چې غصب کړي، دا غنیمت په اسلام کې یو اصطلاح ده. غنیمت هغه دا چې د کفر مال چې په جګړه کې په لاس ته راغلي هغه غنیمت په خپل منځ کې ویشه. نو چې دی غصب غنیمت بولي، نو ته څنګه د فساد پر ضد مبارزه کوي؟ چې بیا خپل چارواکي هم مجرب خلک نه وي، دون علاقه مندي نه لري. که یو مفسد راګرځي خپل د ډلې مفسد بیا لاس یې نه کړي وي، هغه هم مفسد دی. نو دغه مشکلات دي چې طبیعي ده. افغانستان په هغه زمان کې چې دلته سوله قایمه سي او ملي سراسري ګوندونه متحد پر قدرت راشي او درې څلور دورې بعد او دغه مفسدین یا مړه سي یا زاړه سي یا د چوکۍ ولویږي، نو که د فساد پر ضد او د شفافې ادارې د راتګ لپاره پیشرفت وسي، ولی پاوز کی خبری کهی طبیعی دی پر مختق نست.
نو پس د دغه مشکلاتو چې تاسې یادونه ورته وکړم، دارنګه چې د بلې خوا څخه د امنیت په لحاظ د یوې خوا امریکایان خپل پوځون زیاتوي او تیاری بمباری و دا د بلې خوا د سولې خبرې دي، همدارنګه خپله دولت کې دا مشکلات کې د یو کال راتلونکي دغه ملي وحدت حکومت او په مجموع کې د افغانستان ته څنګه چلي؟
زه فکر کوم افغانستان یو امتیاز چې لري هغه دا دی چې یو آئین او قانون اساسي لري چې په هغه باندې خلک لاسونه ټینګ کړي چې دا تطبیق کوو. د هغه پر اساس باندې د قدرت انتقال انتخابي دی چې بیا په دې دوره کې نه په بله کې نه په بله کې به انتخابات وشي. یعنی د افغانستان خلک چې په ښارو کې ژوند کوي یو لرلیک لري چې د څه شي دپاره ژوند او کار کوو. هغه اساسي قانون دی، د عدالت تامین، د ښځو د حقوق، د ډیموکراسۍ، د دې د دې او د دغه یو حرکت د پاره بینالمللي ټولنه هم تر شا درته ولاړه ده. زه فکر کوم د افغانستان د دغه نظام د قانون اساسي پر اساس باندې د ده ساتل، انکشاف او پرمختګ دا د بینالمللي ټولنې په اعتبار پورې اړه لري. نو ځکه زه وایم زه خوشبینه دې ته یم چې که په دې دوره کې نه و په بله دوره کې به افغانستان اصلاح شي. خدا سی پر عقبگرد نکی چه اساسی قانون پر فسولانگی که او بیا د جهادی دلو یا د طالبانو چه پا خپل منز که نجوری ری یو اسلامی امارت خواهی اغم پا پاییزی نه چه مانای چه شده چه دا سی یو د چور نظام د اسلامی تنظیمونو ترمند را سی دا سی یو مرحله تا افغانستان نور تیر سوی دی سقوط نکی ولی ستونزی لرو ممکن پا راتلوی که دوبی که جګړې نور شدید شي. ولې په هر صورت آخري نتیجه دا ده چې تروریزم به شکست خوري، قانون اساسي به کامیابه کېږي او بینالمللي ټولنه به دلته نور د تروریستانو جاله نه پرېږدي چې په افغانستان کې یو ځل بیا جوړي.
ډېره مننه د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکي او کارپوه ښاغلي انجینر نصفکور، ستاسو د ګټورو خبرو او ښه معلومات نه ډېره مننه. تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم.
تاسو ته هم تشکر مننه. آشنا صاحب
مننه، د خدای په امان.